افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارو د یو په نظر اخیستی. دا به مو وري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2020 میلادي کال کې د ورم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خلومړی به احمد شیبر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوی ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تیره شپه وشوه، یان ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکي میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه بسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې د تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي، زیاته کړه:
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکرات او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی دی، ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. شغل شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
ولس نفر زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفر پولیس و او لس نفر ملکی وګړي و ولسی وګړي و او درې نفر مشهدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوی ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د آزادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. درې پنځوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدر اعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي، یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پروس په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 1500 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 40000 ته رسیدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سه شنبې پر سپاره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې پونم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او اکسفورد پوهنتون له لوري تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بیلابیلو طبقو او بیلابیلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې وو چې ویل کېږي د امریکا نوې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
په دې اړه مو د افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاو نظر هم اخیستای دی.
منګ په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاط ونیسی.
په یو بل راپور کې به د غراز ووري چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوال محکمې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا لګول شوی بندیزونه هم لسره سیړي دي. محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه او مخکنی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولي وو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزه خبرونې مه هیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو ویل چې له طالبانو سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء هم تر مې میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلارې سره وارزوي. امریکایي وال سټریټ ژورنال او رسپانه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویل د پینټاګون نوې مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیر د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه لسره څېړنه کوي. د یادونه وړ بولو چې د مخکنی د ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د رواني جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنز د فبروري د 9 د هوکړې دارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپل عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړه ده. یو شمیر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګون نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیختي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر پاړه ورسته یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوې حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او خپل سرچینو څخه د ګټه اخیستنې پاړه خپوشي. د جانکار به په خبره له ترهګری څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوښتنه چې دوی خپل تګلارې په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو پاړه د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونه کړې وي. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر پاړې څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مال ټول نظامی مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو پښتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرسال امرالله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوي بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره وخت رسیدلې، آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپل ځواکونو له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بیل تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څل لپاره راغلي وو هغه لاستراوړنی ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدرات توکي په ماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې د دوی مخي وي یا مخي چې د دوی زړه او چاغه لاس سره وړي که هغه لاس سره وړي به اوسه دا غینه پریکړه وکړي.
وزیر صاحب
اوسه پرزما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کوم عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګور هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمينه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمينه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې دښمنۍ لمخې د دې باور لمخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګ شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 28 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه افغانستان او ځي طالبان هم ورته ضمانتونه ورکړو. کچره هیانن اوس پینټاګون د پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي. د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې په ټپه درېدلې ښکاری دي، ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبان په وړاندې جګړې ته آمادګی نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې و د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ورنه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بل اخره د افغانستان وسلوال پوز مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوز بل چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سول او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا ده هغه د سولې مسولیت او د دغې مسولیت سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري او د غرض وړاندې به واوري چې د امریکا د خزانه وزارت په روسي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول را تون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
په قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د امریکا پلاو خبرې له تقریبا تباندی ویونه رئیس په ټاپه درېدلې دي. د افغانستان د امریکا پلاوي غړي نادر نادری تیر ورځو ول چې نه ورځو رئیس دوی د ټاپه مدي چې له طالبانو سره کینی خو هغه خبرو ته نه چمتو کیږي. په همدې موضوع کې به هم تمکیګو دغه خبرو ته ورسل هغه زمينه برابر شو چې امریکا د تیر کال د فبروري په 28 مله طالبانو سره تړون وکړ. دغه تړون یو اومده جز هم داو چې طالبان له القاعده سره اړیکې پریکړي او د غرازین نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیخو. د امریکا خزانه وزارت په ورستی راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپل منځو کې سره اړیکې امپالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو ترمنځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپورته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادخ کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دي. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستي په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم زینو امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کندک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمي د خپل خوندې پټنځینو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه خودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نخ نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستۍ پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخي مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نور مهمو شاخو لکه شبقاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلان پریکونی اعلان کی چې څو هغه تفاهم نامه چې د امریکای او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د غې د تطبیق لپاره لار هواره شي. او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکای د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوي هوکړې ته ژمن دي. خود افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپل حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
گروه طالبان برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او راز تر بلې د اړیکې زیاتیږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته د غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونه په دوه منیمه کې مهیروي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړل، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 21% کم و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خبر شوی کلنی راپور کې کڅه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 21% کم خي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خبرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچه د نورو کلونو په پرتله لوړه وه.
لبد مرغ د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې درې چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټولټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمېر 250 کسانو ته رسیږي چې 1050 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
خغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5524 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرګ ژوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګې، ځمکني او هوایي بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځانګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د غشان په 2013 میلادي کال کې د خبريالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2013 میلادي کال کې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوی چې په دې کې 11 خبريالان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبريالانو، مدني فعالانو او د بشر حقوقو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په یوازې وروستیو شلو ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې بیلابیلې ډلې په ځانګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسله واله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړ د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حاکم میشته د جرمونو نړیوالې پر نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګیدلي بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت امپرون وکړه. د مخکنی ډونالد ترامپ ادارې پر دغې محکمې دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپلې همکارې فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ادعا سوي او احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په غبرګون کې د امریکا د پخواني ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې ښکېل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل وو چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنګي او د بشریت ضد بلل کېږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنی کښینی او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په غتړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوي وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به دا بندیزونه په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د ادعا سویو جنګي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقوقو ډلو هم د ترامپ دا اقدام غندلې وو. نړیوالې جنايي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خوشینه شولې وه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
ټو
توپانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد شیبر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشین سلطنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیر شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا وایان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرلپسې چاودنې وشوي. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیار سای پال کړی. پلسکونو زره بزګران چې له دوه میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینه په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی سر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو شپارس مینونه خلک به د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي، او د مځکې د تودیدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخ نظر پښتنې لمخي له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلیدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورزنه هنداره
په هرات کې نن د دولس کلنو تنکی ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د څوارلس کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالیو موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه او آریانا ټیم درې د صفر په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا باختر له هیواد او اټک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د سوال له لوبډلو ترمنځ په یو غوره لوبډله ولایتي سیالۍ ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلاین څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوزیدو مقابل لوبډلې ته د 208 پټمنډو هدف وټاکه. ایرلند ونتوانی د چور کړ شوی هدف پوره کړی. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوزیدل چې اتسل وختم او روانو د ګټلو لپاره شپږ دیش نوري منډي ورته کار وی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان دیش نمرې ترلاسه کړي او د اولمپیک نړیوال کمیټې ټول لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونی په خبرونه کې د بشری حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی، او دولت په کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی. ولې دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپله رایه د خوښې نومان ته خپله رایه وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکوي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دیته متوجی سی دغه بوت کی یا په دغه اړخ کی ستا دغه د زوف نقاط دی. درېمه موضوع د مظاهره ده چې موږ او تاسې په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګرانی، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دی چا زوی وزنی، دی یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا دی چا زمک غصب کیگی، دل تا کل تی ولس را جگیگی خپل غگ جگیگی، دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقون پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دي ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی.
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله، اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین ته راسو، مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او همدغسې کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دي، اغت مجازات تعین سوی دي، او همدغسې د بشری حقونه لکه د اطفال و حقوق، او دغسې هغه خشونت موارد چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دي. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکي، او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص او د دې پښتنه وسی. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشی سوی دي او په رسمی جریده کې فرزن د قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دي چې کله تورن کس نیسی، هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسی، او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربط ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کی، او برات زمه حالت د اصلي دی چې هغه د بیا کشفی ارګانونه، امنیتي ارګانونه هغه تورن او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه، هغه اصلي حالت دی چې د هغه بریو زمه حالت دی، باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلي ارګانونو ته ځي، عدلي ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفی او امنیتی ارگانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوان مکلف پدیده چې د توران کس یا د اثبات جرم کوشش بکی او یا به د نفی کوشش کی. پولیس چې په کم شی باندې ادا کی باید هغه پولیس ثابته کی واضح کی او بغه په رابطه پولیس کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای چې د دغه مدارکو د دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو توران په حقله باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید توران کس دا صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو توران کس چې د هغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید د هغه وکیل د مدافع وي، د هغه ساراندوال وي. جلسه په کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو توران ته به سزا هغه په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله د هغه په اجرا کې دولت مکلف دی. خلق د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی. د دې د اجرا له خاطره اول خو مدني ټولنې دي چې مدني ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نه سي. د هغوی غږ، د هغوی نظریات محدود نه سي، د هغوی مسؤلین تهدید نه سي، د هغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت د هغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا و خواست ده کی چې بشری حقونو ته ژمن سي او د هر چا حق خپل حقدار ته ورکړل سي. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه 200مه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې، په هر اړخ کې، که هغه اجتماعي حق وي، که هغه اقتصادي هغه وي. داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښي دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ، د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې، د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب، د یو بیچاره چې هغه د مړې ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نکو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي دا واچو شیروا باندې برابر کړل. دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته ورایلې نه شمع و یارا تر زما بل قدم هغستې نه شمع ختم زنزيري
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی 2000 د شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دمنه سیاستره
نن پام دې خپل خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې له ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کم نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي د مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطف نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو او گلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپانو کې هوسم شته دی دا او زخ په غزنی کې زیګیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې الته ډیر علاقه مې سره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی وو تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویل دینه معلوم میږي چې خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیبندې ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کارې فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه دست دوزیګان خالته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه دي چې ګنډ مېر خوخون کلری لام دی وجی خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څونه سلا غوستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوی غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به د زمانه ته به خپل کوله خپل ماسیانو ته به کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې اته زره دي 2000 دي 14000 دي غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو موږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو هغه ټول په حساب کېږي، یو یو تار شمیرل کېږي، هغه په حساب کېږي. غونډه یخنه نه ډېر خلک د خارج نه راځي، بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وګي ساده مرته ګنډو، یخنه مرته ګنډو. یو چا کرات ډېر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هرشي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هرشي ورته خامکو د توفک واري ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیک ترین دوخت کشیده دوزیده، چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته، چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصادي کده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو را ته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت ده چې دا یې زر اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یو ګوري.
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا د میاشت نم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تار شمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که منگ عدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شی کار ده، بیا منگ ارتاوی چی دا دستنی کار ده.
تاسی لبهر ملکونه ده و نوکره تاسی جالت جه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی؟
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری، یعنی باور و که منگ دونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چیز منگ خپلا خوخی.
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاری گی دیدار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چرقم دوخت ده؟
تا دوخت چه ده هش بر دوزی ده، مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی، او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گره دوزی پکی کاری.
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده دونگ ده تاس قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده.
تاسو له چان زده که
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دانه وی یو زره پوشلو بیاینه که نوله داستان تاری را که چی دقه دختو که چی داد کشی ده دوزی دا دختو که چی دا گراو دا دا دختو که چی خامه که قنداری ده دا دختو که بس پام دی بانه زه بیا قندار کلوی شو ایما دقه چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلانم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخ نخه ی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی ده هر یو بلیده ایران با پاتیو.
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع کړو.
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندلی.
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي؟
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم، اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو.
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت؟
اوس مجبوریت نه ګندم او سر پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل از پم دی بانده از چم.
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زیگندم درد
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری.
دی دیل پاره چه لاسی گندل شویشن بازار پیدا کری هغه پا نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندلو سپارخت نوکری.
نوم اجمل دی، خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندرتون ته ورغلو او هلته له نګینه حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندرتون پرانیسته بو غږیدلې.
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاه ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي؟
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کاروو. دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه بې دوی اخلي را نیسي.
د لاسی ګنډل شویو شیانو پاک لرته وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنی ورته وایي چې د پتون پر سر ځینې نجونې کې دلته په کابل کې اغوندي، ټیکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانې سیټونه دي چې هغه د ډیزاین دپاره د اشپزخانې ډیزاین دپاره کارول کېږي او ځینې هم د سکرونو او بکسونه دي.
بله، د دوخت پاک لې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده، تارشمار ده، ګراف ده، څه دي؟
دلته ډیری قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وایي، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وایي، دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شیان تاسو راوړئ دلته نمایشګاه کې ږدئ، دوه مېرمنو ته خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولی سي او که ګټه رسولی سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبیعي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي، متاسفانه. البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغونی لاسی ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کېږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوي یخنونه کېښودل کېږي. وحید له شلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت په هکله وایي:
یخنونه کې دي، بلوچي کې امیسونه دي، ټول پخوانه دي، هغه کې راځي تیر لږ زره ګران راځي، په لس زره، اته زره، پنځه لس زره، ټول لاس کار شوي دي. لاسی کار کې دي خو همدومره ډېر ارزش لري، خلک دا ډېر خوښ لري.
درمنه دوستانو، له لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي، خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خې چاري.
Na 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 na
قیمت بشی.